ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډي وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډي سي نګوري او زاستاسو قربانه منځه شهید تاسو هر کله وای نن د جمعې ورځ کال 2021 د مارچ میاشتې 12 نیټه دا د مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه عدالت په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستان کې د سېنات د چیرمن په څوکۍ په داسې حال کې د واکمن ګوند د کاندید صادق سنجرانی د کامیابۍ اعلان شوې ده چې د مخالفو ګوندونو ائتلاف وایي د مخالفه کاندید یوسف رضا ګیلانی په پلوي اچول شوې و رائے بې ځای ډول باندې باطل ګرځول شوې دي بل لوري ته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې پلان لري د راروان میاشت اپریل کې د افغان سولې د خبرو کوربه توب وکړي اخوا په خبر های کورد د ډاکټر شکیل افریدی قضیه د دریو نورو ججانو بنچ ته ورستول د چوبګوري چې های کورد د کوم قانون لاندې د دې قضیه اوریدنه کولای شي په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه تفصيلات او څېړنې لرو تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره مل اوسئ د جی وی ګرانو اوریدونکو ولیدونکو پاکستان کې د سېنات د ټاکنو په اړوند غواړو چې تاسو سره روسي تفصيلات شریک کو چې دغه ټاکنو کې نور څه پرمختګونه راغلي دي زموږ سره د جی وی خبريال او زموږ همکارا رابیا پیر له اسلام آباد څخه ملګری شوې ده غوې ته هر کله وایو ستړي مې په خیر راغلي رابیا پیر
ډیره مننه منزه
رابیا پیر کو روسي تفصيلات شریک کو د لیدونکو سره او روسي څه پرمختګ شوې دی په دغه ټاکنو کې
جی منزه څنګه چې تاسو ویلې د چیرمن د پاره د تحریک انصاف کاندید صادق سنجرانی او د ډیپټی چیرمن د پاره هم د تحریک انصاف کاندید مرزا محمد افریدی ګټلې دي د دغه چوکۍ او د مخالفو ګوندونو کاندید یوسف رضا ګیلانی او مولانا غفور حیدری د زیاتو ملګرو باوجود دغه چوکۍ چې دینه دي ګټلې د دې ل سبب اوس مخالف ګوندونو د پریکړه کړه د چې عدالت ته بزی او د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د یو خبري وینا سره دا خبره کړه چې دوی به عدالت ته ځي او دغه کما په سرګنده باندې په ښکارا باندې چې د دوی کاندید ګټلې و په یو ووټ باندې ګټلې و د دوی تر مخه یو کم 50 ووټونه چې دی د دوی کاندید اخستې دي خو په ناجایز توګه باندې دغه مسترد رد کړې سوي دي ولې چې څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ بختي هم خپل اوریدونکو کتونکو ته ویلې چې و ووټونه د یوسف رضا ګیلانی غو مسترد کړې سوي وو او یو د سی ووټ وو چې پر دواړو کاندیدانو پر نومو باندې لګیدلې وو مهر د دې لوجه مسترد کړې سوي دي نو دغه اوس غواړي مخالف ګوندونه چې عدالت یو سي دغه پریکړه د عدالت کې چیلنج کوي او غواړي چې د دوی کامیابی چې د برته دوی واخلي خو بل اړخ ته مخالف ګوندونه دا یو خپل یو کامیابی ګرځوي او وایي چې د یوسف رضا ګیلانی چې کومه کامیابی په تیرو ټاکنو کې سوي و داغه دا یو جواب ګرځوي او وایي چې کم خلک غوښتو تحریک انصاف ته ووټ ورکول هغه ور کړی دي او شیخ رشید خطردان د پوری ویلې دي چې دغه ووټونه کم چې مسترد کړی سوي دي یا هڅه سوي ده درت کېدو هغه خپل د هغه خلکو لاړه غسوي د کم چې ووټونه کارولې دي ووټونه چولې دي او هغه پاکستان دغه هرڅ کړی دي ولې چې غوښتو د تحریک انصاف کم کاندید هغه وګټي چې
رابیا پیر په پاکستان کې په دغه اوسنی ټاکنو باندې هم د مخالفه ګوندونو لخوا هم ډیر تور لګول کیږي چې دا شفاف ټاکنې نه دي او نه وي خپل پاکستان کې د سېنات د مشر او د مرسیال مشر د ټاکنو پر وخت ویل کیږي چې په یو پولینګ بوت کې کیمری پټ کیمری لګیدل شوی وي او دغه مندل شوی دي د دې تفصیل کده لیدونکو سره شریک یو د دې ته مخالفه ګوندونو څو خبرګون دي او د دې ترڅنګ حکومت وای چې دا په چې کیمرې لکه مزایا شوې دي
بالکل منزه سحر کم وخت چې د اجلاس د غونډه شروع سو د ټاکنو لپاره پولینګ بوت کې د مخالفو ګوندونو دوه کسان مصدق ملک د مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند مصطفی نواز کوکر هغه ورغلی وو بوت کې دوه کیمرې لیدلې وې. هغه کیمرې راوستې وې. د دوی ویناوه چې دا د حکومت لاړه خلک غول سوي دي. حکومت غواړي چې هغه خلکو خلک معلوم کړي سي کم چې د دوی په ضد به د دوی د کاندید په ضد به ووټونه ورکوي. خو وروسته شبلی فراز دغه تور پر مخالف ګوندونو لګولی دي. هغه وایي چې مخالف ګوندونو خپله دا هر څه کړي دي او بیا د هغې پس دغه کیمرې راایستې دي. بلاول بوټو زرداری هم ویلي وو خپل په خبرې غونډه کې چې دوی نه بلکې څلور داسې کیمرې وي چې هغه لګول سوي وي او حکومت غوښتو چې دا هر څه خپل د څار لاندې وکړي. څه داسې د مخالفو ګوندونو لاړخه د وړاندې څخه هم دا تورون لګیږي چې دغه ټاکنې شفافې په دې نه دي ولې چې د تیر سنت په ټاکنو کې هم د مختلفو ادارو چې دوی هغه رول پلی کړی وو کردار یې خپل غلوبولی وو او اوس هم دا تورون لګول کیږي چې په دغه ټاکنو کې هم د ادارو چې دی هغه شفافیت نه دی څرګند کړی او شفافیت په دې کې غیر شفافه دا ټاکنې دي او دغه وجه ده چې د دوی کم کاندید چې دی هغه بایللې دي. نو دواړو اړخه دا تورونه لګول کیږي خو مخالف ګوندونه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د وړاندې څخه هم دغه تورونه لګوي. هم دغه سبب دی چې نن د یو ځل بیا دا ویل دي کچري ادارې نه وای نو د دوی ګوند کاندید چې دی هغه به ضرور ګټلی وای او اوس هم دوی دې منولو ته تیار نه دی. وای د دوی کاندید ګټلې ده پاره چوکي ورکړې سوي نه ده تر اوسه پورې کم چې د هغه حق جوړیږي.
ډیره مننه رابیه پیر ژوند یو سي
ډیره مننه فرمه ودانځي
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه تفصیل د رابیه پیر څخه واوریدو چې وروستۍ تفصیل وو د ټاکنو په اړوند. هم د ټاکنو د اعلان سمدستي وروسته د جی بی همکار زموږ رحمان بونيري په بل خبرونه کې د حکومت دوه مخالفه د دوه حکومتي غړو او همدارز دوه مخالفه ګوندونو غړو سره خبري وکړلې. د هغوی خبرګونې هم راخیستلې. تاسو دغه ویډیو وړاندې کوو په ګډه به سره وګورو او د دوی خبرګون ته بغواک شو.
زمنګ قام دی زمنګ اوریدونکو دی او خاص کر د تحریک انصاف زمنګ ملګری دی یا زمنګ کولیګز دی نو هغه ټول ته ز مبارکباد وایم. او دا یوازې د سنجرانی صادق سنجرانی صاحب کامیابی نه ده د بلوچستان کامیابی نه ده بلکې دا د ټول ملک د پاکستان کامیابی ده او دا ستاسو کامیابی ده او دا ډیره لویه کامیابی ده. زه وایم هغه شینا چې تاسو وکتل چې په دې الیکشن کې د سینټ په الیکشن کې په چکمې پیسو دندا د پخوان را روانه ده او کما د ممبرانو چې هغه د خپل عوامو نمائندګي کوي د خپل علاقې نمائندګي کوي او هغه به په پیسو خرڅېدل معلومه ده شوه چې دغه د پیسو خرڅ او دغه اوتار چړاو چې دی دا ختم شو او دا به ختمي ان شاء الله.
چې کوم امکانات وی یا کوم امکانات په دنیا کې زنه شایونه داسي وی چې امکانات نه لري مطلب چې دا شای امکان نه لري. خو په پاکستان کې دا خبره زاک سر ملګرو ته وایم چې دا امپاسیبل چې کوم تورې دی دغه دلته ختم شوې دی کني وی دلته چې کوم هم نتایج راځي مخکوم د سینټ نتایج چرالل د اپوزیشن ډیر زیات ممبران وي اونن بیا هم دومره فرق نه و نو لکه اکثر خلکو دا ایکسپیکټ کوله چې دا به په دې رنګ راځي. نو دلته چې کوم دی واضح فرق دا دی چې د کومو ګوندونو سره د پاکستان چې کوم بنیادی ادارې دي یا پاکستان چې کوم مقتدر قوتونه دي چې دا غي ملګرتیا حاصل وي نو هغه به خامخا په هغه ولا سره راځي. نو هغه چې کوم د څه یې راغانن یو ور بیا تکرار شو کنه کني وي د څه وخت د خلکو په ذهن کې دا راغلی و چې د اوس پی ډی ایم آلې ځاله وکړي نو خلک چې د کوم دی ووټ په ولا سره دغه په ولا سره نو دا شی به اوس لګ مطلب دوی گزاره وکړي. خو نن بیا بالکل خکاره پته ولاګه د چاغه شای هغه زور چې کوم په پاکستان کې یو طرز روان دی په غلې ول باندې کیږي.
د سینیټ چیرمن خو اول دا خبره ده چې تاسو ولیدل چې زمونږ په سینیټ کې د نړۍ ته دا ښکار شو چې د اوټا چولو ځای چې بمبو جوړ کړی او په هغې کې کیمرې لګېدلې. ډېر افسوس خبره چې زمونږ دومره اعلی اداره چې هغه د قانوني حیثیت کې آئین کې هغه ډېر حیثیت لري هغې کې په دغه شان سوچ باندې د هغې الیکشن په سوچ و، نو ظاهره خبره ده دی چې بس داسې هیره پیری شوي وي چې دا کومه نوه کار، ځکه چې د سنجرانی دومره ووټ نو څومره چې دا ووټ د لپاره خراب شو. په کار دا ده چې دغه کوم ووټ چې د ده ضایع کړ د ګیلانی صاحب، نو دغه ظلم دا وشو چې دا ووټ په مغه خانه کې لګېدلی و، خو چونکې هغې د دې دپاره دا خبره رادغه کړه، جواز یې جوړ کړ. بهرحال د الیکشن ټریبیونل موقع خو پکې شته دی، هغه یې ورته ورکړه او هغوی په هغه ټایم باندې خپل اقتدار هم جمع کړي. نو زه خو دغې ته په دغه انداز ګورم چې یاره دا صحیح دغه نه و.
بالکل جی، موږ لپاره خو ډېره د فخر او ډېره د اعزاز خبره ده جی، چونکې تاسو ته پته ده جی چې فرسټ ټایم جی د قبایلو نه ڈپٹی چیئرمین سینیٹ منتخب شو مرزا محمد آفریدی، نمونگ دا پارا خو دا غٹا اعزاز خبر دا ورسا دا بلوچستان نا آغا پاسماندہ چکم علاقے وی بلوچستان نا هم چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی منتخب شو، زمونگ دا پارا تیرا دا فخر و دا اعزاز خبر دا چی دا غشانتی چکم دے پا دو غٹو حدود تا دا غشانتی زمونگا د پاسماندگی علاقے نا چی خلق ورسی گی او دا علاقے خزمت او ام دا غشانتی پا دا دوس رو کی.
د ډیوی سره د ملتیا مننه کوم. تاسو کولی شئ د ډیوی ټولې خبری خبرونی او همداراز نورې ټلویزیونی خبرونی لکه بی بی شیرینا، هلو وی او ای، لویا خبر پښتونخوا او نور خبری خبرونی په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې وګورئ. که تاسو کوم ستونزه لرئ، تاسو ډش ټی وی دغه چینل نه نیسي، نو تاسو کولی شئ د خپل کور ته نږدې یو د ډش ټی وی میکانیک ته لار شي، دا غوی سره رابطه وکړي چې هغوی تاسو ته وښيي چې څنګه کولی شي د ډی وی دغه چینل په 70B 103 چینل باندې وګوري. زو دا مهال د یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په پاوز په سیاست کې د لاس لرلو تورونه لګولي او بیا یې هم نیوکې کړې دي. ویلي دي چې د دوی لور د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز ته د پاوز لخوا دړکې ورکل شوې دي. راځئ چې تفصیل یې د اورنګزیب خان څخه په دغه راپور کې واورو.
یو لنشن ویډیو پیغام کې نواز شریف د پاکستان پوز درې جرنیلانو باندې نیخ پنیغه دغه تور لګولې دی.
اوس کې ذمہ دار عمران خان کے علاوه جنرل قمر جاوید باجوا، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے.
پخوانی وزیر اعظم وی د دوی لور ته د هغه جون ختمولو د رکی ملاویږي او کچری مریم نواز ته سزان ورسېدو، نو ذمہ وار به وزیر اعظم عمران خان سره سره پوز سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا، استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان پوز یو بل جنرال عرفان ملک بوي. دوی په پوز په انتخاباتو کې د درغلو تورونه یو ځل بیا لګولې دي. وړاندې د پوز وین ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار ښکاره ویلي وو چې د پوز په سیاست کې سرګردار یا دلچسپي نشته او یوازې کار یې د دفاع دی. درې ځلې وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف لخوا پوز باندې نیخ پنیغه دغه تورونو په حق له سیاسي څېړنکار عظیم کاکړ وایي چې نواز شریف هم په هغه پوز اوس د سیاسي مداخله تورونه لګوي د کوم په مرسته د سیاست ته راغلی وو. عظیم کاکړ وایي چې دغه شان خبرې به د ډېر وخت نه پښتون کم پرسته مشرانو به کولې، خو چا به ورته توجه نه ورکوله. خو اوس د آبادی په لحاظ د ټولو لوی صوبې پنجاب سیاسي قیادت کچر دا تور لګوي، نو راتلونکي وخت کې به پوز د پاره د مسلې زیات کړي. عظیم کاکړ وایي
نن د دې ادارې د پاره د ټولو لغته مسله دا ده چې د دې ادارې د وقار سوال دی. نن ټول خلک د ټول پاکستان، یعنی چې کله یو جلسه د پی ډی ایم اناؤنس کی، دا ته پته ده چې په زراو او په کوم انسانان چې دی هغه جلسې ته راځي. دا وخت چې دی پکار ده د اساسو ادارو ته چې هغه لږ خاصه احساس وکړي چې آیا د دې په کردار کې دا خو پنځه کاله بعد چې دی نه نن چې خلک څومره وکل دي پنځه کاله بعد خدا یقیني طور خبر ده چې د دې حساس ادارې و خلکو ته به خلک پر وړونو ولري او اوپن به خلک چې دی د دې سر د ډیس اسوسیشن ذکر هم کوي.
د نواز شریف او نور حکومت مخالف ډلو لخوا نږدې ورځو د پوست په سیاسي کردار ښکاره تنقید روان دی او په دې هکله خبریال غلام دستگیر وی چې د مخالف ګوندونه په پوز ځکه تنقید کوي چې نه غواړي پوز د دوی مخالف یعنی واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت نوره مرسته وکړي او د خشن تورونو نه واضح شوې ده چې اوس ټولو لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ او پوز ترمنځ فاصله سیوا شوې دي. غلام دستگیر وی
ان دا لانگ رن چې کوم دا خبره ده د پیله ځل د پنجاب نه راپورته شو پیله د فوج په باره کې اوازونه راپورته کېده د بلوچ نېشنلستان پښتون نېشنلستان او سندي نېشنلست دي دا غي ګریوین سيزو د پنجابي ډومینیټډ فوج نه دا غي ګریوین سيزو خو دا روم بنې ځل دی چې د فوج د خلاف د فوج چې کوم های هینډډنس ته سو کالډ یا حقیقت کې چې دی دا غي خلاف پیله ځل اواز د پنجاب نه راپورته شو نو ان د لانګ رن باندې د غوی ریزلټس په وی او هغه به ډیفینیټلی د سیویلین سپریمیسي طرف ته ځي. دا وخو دا ناره هم د سیویلین سپریمیسي ده او د پوج کردار په ادارو په دغه کې کمول بلکې ختمول دي.
کال 2001 هیواد ته واپس راتلو نه وړاندې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو هم سوواری په ښکارا دغه خبره کړې وه چې د آ وخت پوځي امیر پرویز مشرف ورته پیغام ورکړی دی کچرې واپس راغله نو ژوند ته به خطر وي. او بینظیر بټو خپل ژوند کې امریکایي صحافي مارک سیګل ته یو ایمیل کې لیکلی وو کچرې د دوی ژوند ته نقصان ورسېدو نو ذمہوار به د آی ایس آی ریټایرډ جنرل حمید ګل انټیلیجنس بیورو پخوانی مشر بریګیډر ریټایرډ اجاز شاه او پنجاب پخوانی اعلی وزیر پرویز الهی با وی. کال 2001 د بینظیر بټو وژنې پس د دوی لخوا یاد شوې تنانو کې نه خو چانه تحقیقات وشول او نه د چا پر ضد سکاروي وشو. البته موجوده حکومت کې بریګیډر ریټایرډ اجاز شاه مرکزی وزیر او پرویز الهی د پنجاب اسمبلی سپیکر جوړ کړی شو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. خو تاسو کولی شئ چې د جی بی په سهارنۍ بي بي شيرين خبرونه کې هم زموږ سره مل شئ. د ټلیفون د لارې کولی شئ چې هغه د خبرونه کې برخه ولري او د قربانو کلسوم کاکړ او همدارز نگین شاه سره پکې ونډه ولري. دا مهال زو دی بل راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته په سرټکو کې مهم یادونه وکړه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې پلان لري را روانه میاشت یعنی د اپریل په میاشت کې په ترکیې کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. راځي چې تفصیل یې د محمد اکرام څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د ترکی خارجه وزیر مولود چاوشوغلو دا بیان په یو داسې وخت مخې ته راغلی چې امریکایي د افغان سولې په حق لا د یو تجویز مسوده ښکاره کړي چې پکې د افغانستان اوسنی حکومت په ځای د یو نوی آئین لاندې انتخاباتو پورې د ټولو افغان اړخونو په شریکه او بوري انتظامیه په جوړولو غږ شوی دی. د امریکې د تجویز مقصد د طالبانو او افغان چارواکو په شمول یو مذاکراتي ډلې ترمنځ د افغانستان د لسیزو راهیسې روان جنگ یو سیاسي حل راوستلو لپاره د ځن ښکار خبرې اترې بیا شروع کول دي. چاوشولو ویلي په تیر وخت کې افغان چارواکو تا طالبانو او د سولې په خبرو اترو کې برخه اخستونکو نورو ډلو د ترکیې نه د خبرو اترو قربتوب کولو درخواست کړی او زیاته کړي د امریکې لخوا ترکیې ته د افغان سولې قربتوب کولو د تجویز وروسته دا فیصله مخې ته راغلې ده. د ترکیې سرکاري خبری ادارې اناډولو د چاوشولو په حواله سره ویلي چې دا غونډه به په قطر کې د افغان سولې عمل متبادل نه وي، بلکې دا به د هغې په مرسته کې وي. نوموړي ویلي د قطر سره په همکارۍ به دغه عمل مخ په وړاندې بوزي. چاوشولو ویلي د دې خبرو اترو مقصد د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مقصدي خبرې اترې جاري ساتل دي او زیاته کړې چې د سولې مذاکراتو لپاره د اپریل په میاشت کې نیټه او په مهمو نقطو بحث کولو باندې غور کوي. چاوشولو ویلي ترکیې طالبانو او مذاکراتي ډلې ته پیغامونه لیږلي او په هغوی یې غږ کړی چې د خبرو اترو مثبت نتیجو مخې ته راتلو لپاره تشدد ودروي. طالبان او افغان حکومت د سولې تړون ته رسېدو لپاره د قطر سرخار دوها کې خبرې اترې کوي. د سولې خبرې اترې د خوشه یو میاشت د ځنډ وروسته د روان کال جنوري په میاشت کې بیا شروع شوي، خو په مذاکراتو کې برخه اخیستونکي او سفارتکاران وایي د سولې په خبرو اترو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د روس خبری ادارې تاس د تیرې نهه یا سه شنبې په ورځ ویلو چې روس هم د روان میاشت په 13 نیټه د افغانستان د سولې خبرو اترو په هکله ماسکو کې د درې ورځنۍ غونډې کولو پلان لري چې پکې د افغانستان سیاسي مشرانو، طالبانو، امریکا، چین او پاکستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
بیا هم په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او ډیره مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالی است. دا مهال زو د یوې بلې مهمې موضوع ولوري ته چې د افغانستان سره تړاو لري، چې تیره ورځ دلته په واشنگټن ډی سی کې د سنټر فور نیو امریکن سیکیورټی لخوا د انټرنیټ د لارې د افغانستان کې په جګړې باندې او په دې اړوند یو کتاب لیکل شوی دی، یو آنلاین غونډه رابلل شوې وه د دې کتاب په اړوند. په دې کې بحثونه شوي دي، راځئ چې تفصیل یې واخلو. د زموږ همکار او د ډی وی څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب څخه ستړي مشي، په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، دغه غونډه کوم چې رابلل شوې وه په آنلاین بڼه، د دې کتاب اول نوم څه دی او د دې تر څنګ د دې لیکوال څوک دی، څه نومیږي، او په دې کتاب کې کوم داسې مهمه نقاط و چې پرې بحث وشو په غونډه کې؟
جی، دا کتاب بالکل سرنګ تصور پرون دلته غونډه وشوه د سنټر فار نیو امریکن سیکیورټی، او دلته دا چې کوم کتاب لیکونکی دا ویسلی مورګن، د خپل کتاب او کتاب نوم دا د هارډیسټ پلیس، لکه ټول نه مشکل ځای، او په دغه بیا سب ټایټل دا چې امریکنز وار اډریفت ان پیچ ویلی، لکه په پیچ ویلی شي چې کوم د کونړ او د نورستان او ورسره کوم تصویر دا بہرحال دا کورنگل او چکم پیش درے دی په افغانستان شه، په نورستان او په کونړ ولایتونو شه. دلته چکم امریکای ځواکونه دا لیکل چکم دا کتاب لیکلای دا وخت لاغو 2013 شه، او دوی چې ځکه لا پورې لاړه نو التن خلکو نه چکم امریکای ځواکونه او هغه نه پښتنه وکړه چې دا کوم مرکزونه او اډې وي، هغه بیس چې ورته وای هغه چې جوړ شوی دا کله اولې جوړ شوی دی نو هغه ته پته نه و. بارا لگ نه بعد دا تحقیق شروع کړای او دا بیا په کونړ باندې دا نتیجه ته ورسېدای چې دا کوم جنگ ودلتا دا د امریکای دا اورال چې کوم شل کال جنگ کړای دا غیو کې سم مشتیوت وړو کې شکل الته لیدلای شي، او سرنګ دا علاقې د نورستان او دا پیچ کوم دره دا سپیشلی دا ولې د نور افغانستان نه بدل دا ولې چې دلته پښتانه سپیکرز هسته ستا خو سره نور ژبه والا خلک هسته بل جغرافیایي چې کومه دا غډېره مشکل ده، دلته ځنګلې دي او بیا دلته ولې دوی لاړل امریکې والا، ولې چې دلته په هغه ورځو شوازه وه چې اسامه بن لادن او نور د القاعده چې کوم مشران دي هغه په دغسې میشه دي. نو بهرحال د دلته څو کاله تللی ده، دلته انټرویوګانې کړي دي د افغان ځواکونو سره، لوکل افغانانو سره، ورسره د امریکې چې کوم ځواکونه دي، د استخباراتي ادارو وال خلکو سره، او دا یو کتاب لیکلی ده او د دا ویلي دي په دغه کتاب شوورال چې لکه چې کوم پیچ درېش چې کوم حالات دي که امریکا وغواړي دلته به همیشه پاره پاتې کېدای شي، خو دا به چې ځان ته به یو نوی هدف هر وخت غواړي. نو دا د کتاب وو چې د باندې د خپل د نپښتنې وسوې او د خپل چې کوم خلاصه واغې وړاندې کړه.
او پیر صاحب خپل په دې کتاب کې د امریکای جګړه په افغانستان کې یخ کېلتیا په دې باندې څه لیسن لرنز په کې لیکل شوې دي، یا د دې څخه څه معنی اخیستل شوې، څه زده کړه ورڅخه کوو؟
طالبان نو طالبان چکم دوی تعداد و یا چکم خلق ورتل اتل هغه د کندهار نه یا د نور پښتنو چې کوم سیمه وي هغه نو په پیج درس دومره نو خدل ته بیا چې امریکایان کله راغلل بیا د تبدیل دوه مشن نو یو کاونټر انسرجنسي و چې هغه دوی خلکو سره په ورځ مندول خلکو سره به تعلق جوړول، بیا به شپې ته کاونټر ټیرریزم و چې دوی به بیا ریډونه کول او ری به خلک هدف کول. نو بیا دوی چې داسې هغه غلطیانې وسوې چې هغه نه بیا دشمنان را جوړ شول، لکه طالبان نو خو خلک په امریکای په خلاف را چک شول او جنگ شروع کړای، ضروري نه و چې هغه د القاعده په نوم هغه لوکل وجوهات او هغه په وجه دوی. نو دغه شاید چې خلکو ته لکه امریکای ته ډېر وغبات پته ولګي دا چې دا خلک دا معاشره څومره کمپلیکس ده، دلته به څه کوي څه به نه کوي او چې څه وکړي هغه څه انجام کېدای شي، لکه یو کور ته چې امریکایي فوجي په کلي شي په دروازې ودرېږي نو هغه کلي کور بارې شي چې کوم خلک بیا هلته څه تاثر لري هغه څه نقصان ورته کېدای شي. نو داسې او بل ماته ستو چې دوی دا هغه چې فرض کا دلته دوی پاتې کېدل غواړي نو پاتې کېدای شي، خو شل کالو شهر دوی پاتې سول خو داسې هغه ګټې په لاس را نه وړي چې کوم موږ کوم دوی تمه لرله یا چې کوم په کارو چې دوی په لاس راوړلی وای.
ډېره مننه پیر صاحب چې دغه ټول تفصیل مو راغونډ کړی و.
ډېره مننه.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي،
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي،
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. خو یو وار بیا غواړو چې تاسو ته یادونه درکړو چې تاسو کولی شئ د دې وی ټولې ټلویزیونی خبرونه چې دی هغه 24 ساعته په یو ټل سټس په 70 بي 103 چینل باندې وګورئ، او که تاسو ستونزې لرئ یا دغه چینلونه نشئ نیولی نو تاسو کولی شئ خپل کور ته نږدې چې هم کوم د ډش ټي وی میکانیک وي یا مستری وي هغوی سره اړیکه ونیسئ، او هغوی به تاسو ته د دې چل وښیي چې دا څنګه طریقې ده او څنګه تاسو کولی شئ دغه چینل په خپل کور کې په ډش ونیسئ. دا مهال زو د یو بل ریپورت ولورې ته چې اټلانټیک کونسل د امریکا او افغان میرمنو کونسل او د ښځو سولې او امنیت په اړه امریکایي کونسل په ملګرتیا کې په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنو په اړه د خبرو اترو لپاره یو آنلاین غونډه رابللې وه. د دې کوربتوب یې کوو، راځئ چې وګورو په دې کې په کومو موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي، د افغانستان یا د افغان میرمنو په رول باندې په سولې پروسه کې او بهیر کې څه مهم ټکي تاسو سره اخیستي دي، دغه ټول تاسو ته نګین شاوړانې کوي.
د کال 2021 د فروری د میاشتې 28 نیټه د اټلانټیک کونسل د سویلي ایشیا مرکز لخوا په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنو په اړه یو آنلاین غونډه وشوه چې کوربه ډیمن ویلسن و. د غونډې موضوع د افغانستان په سولې او امنیت کې د افغان میرمنو لازمی کردار، هغه کردار چې د امریکا فعالینو د افغانستان سره په همکارۍ او په پیاوړتیا کې لري. د غونډې کوربا ډیمن ویلسن د غونډې آغاز وکړو او ویناوالو ته یې په غونډه کې د شرکت بلنه ورکړه. د هارورډ پوهنتون بیلفر مرکز مشري فیلو، د امریکا د نړیوال چارو پخوانی سیکرټری او د ستراتیژیک او امنیت اټلانټیک شورا لپاره د سکوکروفت سنټر مرستیالي رئیسی سفیر پاولا ډبریانسکی د غونډې نازمه وه او د ویناوالو څخه یې پوښتنې وکړې. پاولا ډبریانسکی د غونډې په آغاز کې وویل،
First, I'd like to take a moment and put the topic into a little bit of context.
کومش په تیرو کلونو کې د هغه مېرمنو شمیرو ته وګورو چې د زیګون او دامل سره تړلې ستونزو لامل مړسوي، نو اوس په دې لړ کې یو شمیر ښه پرمختګونه سوي دي. د کال 2002 او د 2015 ترمنځ حامله شزو د ماشومانو د پیدایښ څخه وړاندې د صحت سہولیاتو ته لاسرسي فیصد د شپږ څخه تر یو شپېته تر رسیدلې ده، او د کال 2002 او 2013 ترمنځ د تربیته یافته میډوایفز یا دایانو شمیره 2018 څخه تر 3000 پورې لوړه شوې ده. د ماهر کارکونکو په لاس کې د ماشومانو د زیږیدلو شمیره 10% څخه تر 14% ته رسیدلې.
د امریکا د بهري جنگ کالج مشري او د ولایتي بیارغونی ټیم پخوانی کمانډری ریئر ایڈمیرل شوشانا چټفیلډ د پاولا ډوبریانسکی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
زه په کال 2008 کې په افغانستان کې د خپلې ډلې یا ټیم سره وم، او زه اوس هم د خپل ټیم د ډېرو همکارانو سره په ټولنیزو رسنیو باندې په رابطه کې یم. په دې همکارانو کې یو شمېر ډاکټران دي چې افغانستان په فراه ښار کې د ډاکټرانو سره اوس هم په رابطه کې دي، او چې کله هم هغوی ته اړتیا وي دوی ورسره ملاتړ کوي.
د صدر محمد اشرف غنی ځانګړی همکار او په افغانستان کې د روغتیا وزارت د پالیسی او پلان پخوانی وزیر دیوا سمد یوې پوښتنې ته په ځواب کې د خپل شخصي ژوند قصه بیان کړه چې څنګه هغه په داسې وخت زیږیدلې او رالوی شوی چې کله افغانستان د خانه جنگي ښکار و.
زه د افغانستان د خانه جنگي په وروستو کلونو کې په کور کې پیدا شوم. زما مور ماته همیش دا وای چې څنګه هغه په ډیر مشکلاتو سره زیږولې، ځکه چې هغه د حمل سره تړلې پیچلتیاوي لرلې او تقریبا مرګ ته نږدې و. مونږ ډیر خوشنصیب وو چې مونږ ژوندې پاتې شو، خو په زرګاو او نورو افغان میرمنو خپل ژوند لاسه ورکړو، او وسوم ډیر افغان میرمنې هر ورځ خپل ژوند لاسه ورکړي. خو د شخصي صحت ادارو په ملاتړ وسه حیوانات په اوګدو کې په زرګاو په شمیره کې د صحت مرکزونه جوړ کړل شوی دی. نن د صحت په شوبه کې د 10% نه زیات خزي کارکونکو دي، او نه یوازې په وزارت کې بلکې کتا سو ډیټا ته وګورئ نو وسته خزو او صحت مرکزونه فوزی روختنونو کې هم بدل شوی دی، چرته چې خزي افغان امنیتي ځواکونو ته د هغوی د صحت په لړ کې خدمات ورکړي، او دا ډیره متاثر کوونکې خبره ده. که د دوو لسیزو وړاندې د صحت سہولتونو موازنه وسته صحت سہولتونو سره وکړو، نو وسته افغانستان د صحت منظرنامه ډیره بهتره ده، او دا ډیره متاثر کوونکې خبره ده. صدر اشرف غنی نه یوازې د صحت سیکټر د پاره د اصلاحاتو یو هر اړخیز پلان شروع کړی دی چې کووید 19 ته خاص کتنه کوي، بلکې د صحت په نظام کې د اصلاحاتو زمون قومي صحت پاملرنې ته وده ورکولو او په تیرو 20 کالو کې شوي نوې واقعیتونو سره ځان سمولو پلان هم لري.
سفیر ډوبریانسکی د بیات فاونډیشن ډایرکټری میرمن مریم بیات څخه پوښتنه وکړه چې څنګه بیات فاونډیشن په افغانستان کې د میرمنو پر روغتیایي پروژو کې برخه اخیستې. سفیر ډوبریانسکی ته په ځواب کې مریم بیات وویل،
د کال 2008 راهیسې زموږ تنظیم بیات فاونډیشن د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتونونه جوړ کړي دي، نوي کړي دي او طبي سامانونه یې ورته ورکړي دي چې په کې تر اوسه پورې قریبا 3 میلیونه مریضانو علاج شوی دی. موږ د مور او د ماشوم د وخت نه په ښه صحت پوخ یقین ساتو، ځکه چې یو ښه صحتمند مور او ماشوم نه یوازې د صحت او د اقتصاد په لړ کې خو په ټولنیزه توګه هم هیواد ته ګټه رسوي. یوه صحتمند مور یو صحتمند ماشوم رایر لویولی شي، او په نتیجه کې تاسو یو صحتمند ټولنه لرلی شئ.
د غونډې په اخر کې ډاکټر سوزین یوشیهارا د ټولو مننه وکړه او ویل چې د صحت پاملرنه یوازې صحیح کار نه بلکې یو ستراتیژیک کار دی او دا چې کچري افغانستان په افغان میرمنو تکیه کوي چې د ټولنې روغتیا او اقتصاد ته وده ورکړي نو سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي چې خزي پرته لسویری او ذهني فشار خپل کار ترسره کولی شي. نگین شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري د محل زو د یو بل راپور ولورې ته چې هم د افغانستان په اړوند د دې چې د افغانستان په بامیان ولایت کې د بودا د مجسمې د ډنګېدو شلم تلیندې او شمیر کلتوري او هنري پروګرامونو لالیارې ولمنځل شو. په دې اړه جوړ شوو ځانګړو مراسمو کې افغان فرهنګ پالو د بودا د مجسمې په لوګر کې د بودایي مجسمې او د کابل د ملي میوزیم د ویجاړولو عاملینو ته د سزا غوښتنه وکړه. د امریکا غږ دغه ریپورت تاسو زموږ همکار مجاهد جواد په خپل غږ وړاندې کوي.
د بودا ویجاړې شوې سترې مجسمې د بامیانو د غرونو په جوړونه کې لنن څخه شل کاله مخکې طالبانو د 2000 لومړي کال د مارچ په 11مه په نړۍ کې د بودا د تر ټولو ستر مجسمه ویجاړ کړې. یو شمیر افغان فرهنګ پالو سکال د دې ویجاړې د شلم تلین په مراسمو کې چې ورته له بودا سره د شپې نوم ورکړ شوی و د دې پیخي د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې له طالبانو سره د سوری په خبرو کې دی د هیواد د لرغونو آثارو د ساتلو مسله خوندي شي او له طالبانو د ژمنه واخیستل شي چې د سولې تر هوکړې وروسته دی بیا د دغه ډول کلتوري ویجاړی سبب نشي.
زمین هایی که وجود داره، منظورم جامعه جهانی میایه و میگه که ما میخوایم در افغانستان
نړیوال ټولنه راشي او وایي چې موږ په افغانستان کې سوله راولو. خود مذاکراتو په متن کې باید د دې یادونه وشي ځکه موږ د دې لرغونو توکو د بیا ویجاړېدو په اړه اندېښنه لرو.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت هم وایي دوی په بامیانو کې د بودا د مجسمې د ویجاړې د عاملینو دوسیې تیاروي او کورنیو او نړیوالو محکمو ته یې استوي.
علارغم این که محاکمه نمیشن، عدالت در موردشان تطبیق نمیشن.
موږ عدالت پسې ګرځو او د بودا د مجسمې ویجاړون کې باید محاکمه شي. دوی یوازې محاکمه کیږي نه، بلکې د سولې په خبرو کې د افغانستان د کلتوري توکو د بیا جوړېدو ادعا کړې ده او افغانان باید په داسې ادعاګانو دوکا نشي.
د بودا مخې ته احتجاجي لاریون، د سلسال د مجسمې 3D خودنه، ځانګړې نسا او د نقاشۍ په څیر نور ډول ډول هنري کارونه په دې نندارتون کې شامل و. د بودا د مجسمې د ویجاړولو شاهدان ویر لري چې د طالبانو د بیا راتک پر وخت به د دې مجسمو پاتشونی هم لمنځه یوړل شي.
طالبان شاید به لحاظ سیاسي یک توافقنامه را
طالبان شاید سیاست لپلوه یو هوکړه لاسلیک کړي، خو خوی او مفکوروي چلند یې بدلون نه دی کړی او شاید قدرت ته په بیرته راتلو سره دا ډول نادودې بیا ترسره کړي.
که طالبان یو ځل بیا دا ولایت ونیسي نو ښایي لرغوني آثار خو پرېږده، د دې غره نښه به هم پرې نږدي.
د دې تاریخي مجسمو له ویجاړي څخه شل کاله وروسته د بامیانو اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې تر اوسه پورې هیڅ بنسټ د دغو مجسمو د بیرته جوړېدو چارې نه دي پیل کړي. د سلسال مجسمه 55 متره او د شاهمامي مجسمه په 53 متره لوړوالي سره په نړۍ کې د بودا لسترو مجسمو څخه ګڼل کېدلې چې شل کاله مخکې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې دي. د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او تعلیمي څانګې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دغه دوه مجسمې په نړۍ کې د هغو لرغونو توکو په کتار کې شاملې کړې چې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سي.
د آشنا تلویزیون د بامیان ولایت خبریال دغه ریپورت تاسو ولید او واورید. د مجاهد جواد په غږ کې د محلزو یو بل ریپورت ولورې ته چې د پاکستان د تجارت وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو علتونو له کبله د هند دوایانو یا جوړ شوي دوایانو کمپنیو د پاکستان په پرتله په افغانستان کې ډیر مارکیټ موندلی دی او خلک په افغانستان کې د هند دوایان ډیر اخلي د دې په پرتله چې د پاکستان د کمپنیو جوړ دوایان یا دارو دلمر واخري. راځي چې تفصیل یې د ارشد حسین په راپور کې واورو چې ولې او دا څنګه په تیرو څو کلونو کې دا ټول څه بدل شوی دی.
د پاکستان د تجارت د وزارت چارواکو د پاکستان افغانستان د تجارتی چارو پارلماني کمیټې ته ویلي چې افغانستان کال 2015 کې د پاکستان څخه د 3.9 میلیون ډالرو دوايانې درآمد کړې وې. د غرنګ کال 2014 کې د 15.2 میلیون ډالره، کال 2018 کې د 4.15 میلیون ډالره، کال 2018 کې د 15.8 میلیون ډالره او کال 2019 کې د 10.1 میلیون ډالرو دوايانې درآمد کړې دي. دا سیدا شمیرې خای چې تیر کال افغانستان د هندستان څخه د 10.8 میلیون ډالرو دوايانې درآمد کړې دي او د پاکستان څخه هم دغه کال د 10.1 میلیون ډالرو دوايانې درآمد کړې دي. دا رنګ د هندستان د دوايانو جوړونکو کمپنیانو افغانستان ته درآمد کې 6% زیاتوالی راغلی او د پاکستانی دوايانو درآمد 40% تراکم شوې دي. د تجارت وزارت استازي پرلماني کمیټې ته د دې په علتونو کې د پاکستان ډرګز ریګولیټری اتارټې د مستقل مشر او د پاکستان د دوايانو د کمپنیانو د صحت د نړیواله ادارې WHO سره د اندراج نشټواله خودلې دي. لاهور کې د دوايانو جوړونکو یو کمپنی نیټروفارما مشر حمید رضا ډیواته د دې وجوهات په پلو باندې په کلیرنس کې مشکلات خودلې او وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان پرتله هندستان ته زیاته توجه ورکوي.
کمپنیز کو ایک تو یہاں سے جب بارڈر پہ اسٹاک جاتے ہیں تو کئی کئی دن لگ جاتے ہیں، پھر جب چاہے وہ اس کی ترسیل کو بند کر دیتے ہیں، پھر ایک پرفارما آپ کو ایشو کرانا پڑتا ہے ان کی منسٹری آف ہیلتھ سے، اس میں بہت ڈیلیز آ جاتے ہیں،
تو یہ مختلف ریزنز ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا فرق پڑا ہے. دیر وقت لگی اور بلدا چې د افغانستان د صحت وزارت یو پروفارما جاری کوي او په هغه کې هم ډیر وخت لگی. د پاکستان افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او تاجر انجینیر دارو خان وای پاکستان ته اوس د افغانستان مریضان ډیر کم راپری خودل کیږي.
مور وجات خدا دې چې مخکې چې کم مریضان براتلو هغه په پاکستانی دوايان استعمالول، هغه په کراچی کې کوټه کې په خور کې په مریضان چیک اپ کېده، اوس سیدا اوس په دلی کې د مریض چیک اپ کېږي. نو مریض ته چې د چیک اپ لپاره په دلی کې په پاکستانی دوايانو کې نور کې هغه پتا ورکی او بیا چې دا دوباره بیرته په ډاکټر باندې کتنه کوي، نو هغه بیا په کابل کې ناست دي. هغه ډاکټران دي چې هغه کار کوي د دلی سره ډېره زیاته رابطه ده. دیو جو ډاکټران چې دي هغه پاکستانی دوايانې نه ورلیکي، اپلین دوايانې.
د پاکستان د تجارت د وزارت چارواکو پارلماني کمیټې ته دا هم ویلي چې د افغانستان طبي ماهرینو زیاتره د پاکستان نه تعلیم ترلاسه کړي او هغې خپلو مریضانو ته د پاکستان دوایانې تجویز کوي، خو د بده مرغه پاکستان د افغانستان مارکیټ ته په خپلو دوایانو رسولو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان افغانستان د ګډ چیمبر آف کامرس رئیس او افغان تاجر جان خان الکوزی ډیوته وایي تیر کال د کرونا وبا له کبله د افغانستان عمومي تجارت د ټولې نړۍ سره متاثره شوی دی او د پاکستان سره هم د کرونا وبا له کبله د پولو د بندیز له وجې دا تجارت را کم شوی دی.
خو دغه دوايان چې کم شوی دی د دې دوايانو عمده وجه دا نه ده چې زمونږ تعلقات د هندستان سره ډیر شوی دی یا د هندستان نه زمونږ دوايان راځي، بلکې د مرکزی آسیا نه خصوصا د ازبکستان نه او د ترکیه نه زیاته دوايي راځي. طبي دوايي د یو څه د کیفیت او د کوالټي مسله هم ده چې
د پاکستان د تجارت د وزارت چارواکو د پاکستان افغانستان د تجارتی چارو پارلماني کمیټې ته ویلي د پاکستان پرتله د هندستان د دوايانو نرخونه کم دي او دا هم لوی علت دی چې په افغانستان کې د هندستان دوايانې زیاتې استعمالېږي.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واسطه سو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي،
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001 202 153 1512.
گرا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه په یوټل سټ 70B103 چینل باندې هم وګورئ. د دې لپاره تاسو ته باید په کور کې تاسو ډیش ولري او که ستونزه لري نشي کولای دغه چینل ونیسي خپل کور ته نږدې چې کوم هم مصري خانه وي د ډیش ټي وی مصري وي هغه سره اړیکه ونیسي او تاسو کولی شئ چې دغه تلویزیونی خبرونه بیا په همدغه چینل باندې وګوري. زه د یو بل راپور ولورته چې په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی رنزور کال 2000 د فبروري په شپږویشتمه نیټه مخې ته راتلو وروسته د سرکاري شمیرو تر مخه تیر یو کال کې د کورونا وایرس د رنزورانو یا ناروغانو شمیرې 15,090 څخه هم زیاتې شوې دي. راځي چې تفصیل یې د رابیه پیر څخه په دغه ریپورت کې واورو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی رنزور کال 2000 د فروری په 16 نیټه مخې ته راتلو وروسته د سرکاري شمیرو تر مخه تیر یو کال کې د کرونا وایرس د رنزورانو شمیره 15,090 څخه زیاته شوې او د دغه رنز څخه 13,300 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
گزشته سال ګرمیو مې اس کی پیک آئی اور پھر اس کے بعد اس کی دوسری لہر جو ہے
د دغه وبا لومړی او زورور صفه تیر کال په ګرمۍ کې راغله وا او بیا یې دویمه صفه د اکتوبر په میاشت کې راغله خو بیا د ناروغانو شمیره کم شوه او د 1300 زوراسي او زلبیا شمیره په زیاتې دودي او د مخنیوي لپاره یو شمیر نوی بندیزونه لګول کیږي. د 15 مارچ نن موږ ځنې بندیزونه پورته کول خو اوس په دغه موده لګنوره غزو.
دغه وایرس د روغتیا، اقتصاد، زده کړې او سیلګری په شمول د ژوند هر اړخ اغیزمن کړی دی. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لاکډاون لګولو او ختمولو لړۍ روانه ده او خلک اوس هم ورته سنجیده نشکاري. بازارونو کې ماسکونه نه اچول کیږي. د حکومت د بندیزونو باوجود په بند حلونو کې د غم او شادي پروګرامونه کیږي. غونډې، جلسې او جلوسونه روان دي. د مارچ په 14 نیټه اوو لوبغاړو کې د کرونا وایرس له سببه پاکستان سپر لیگ هم ځنډول سوی و. د رنزورانو شمیره کې زیاتوب سره هسپتالونو کې رش زیات سوی دی.
زمنګ ټیم د پاکستان اولنې مریض چې هغه په وینټیلیټر باندې اچولو په پیمز هسپتال اسلام آباد کې او هغه وخت زمنګ دا دعا هم وا او زمنګ دا ګمان هم وو چې ډیر زر به د دې قوم خلاصې د کرونا د وایرس نه وشي. لیکن د بد مرغه دا وخت پیمز اسپتال اسلام آباد چې کوم ډیر وارډونه دي کوم چې د جنوري په میاشت کې بند کړي وو هغه دوباره کولاو شو. دغه شانتي آی سی یو چې وا د جنوري د اینډ پورې آی سی یو کې مریضان ختم شوی وو او دا وخت چې دینو 70% چې د آی سی یو کوم بیډز دي هغه بیا ډک شو.
دوی زیاتوي کچري احتیاط و نه کړې سونو د ویکسین لګولو باوجود د دغه وایرس پیښوهانه به ګرانه سي. بل پلوته د کرونا ویکسین هم په ډیر محدود شمیر کې هیواد ته راوړل سوی دي. د تیر فروری د میاشتې څخه د روغتیا کارمندانو ته د چین څخه د نقشې په توګه ترلاسه سوو ساینوفارم ویکسین د لګولو عمل شروع کړی سوی دي. خو پر ساینوفارم ویکسین د اندېښنو له سببه دغه عمل د سستی ښکار دی. خو د چارواکو وینا ده د حکومت منظور کړی سوي ټول ویکسین محفوظ دي او په کار دی ځان او کورنۍ محفوظ ساتلو دپاره ولګول سي. د ویکسین لګولو دویم پړاو د روان مارچ د میاشتې د 10 نیټې څخه شروع کړی سوی دي چې پکې د 18 کلو څخه زیات عمر کسانو ته ویکسین لګول کیږي. د چینی ساینوفارم ویکسین 10,00,000 مفت خوراکونو نه علاوه حکومت د ملګرو ملتونو لاړه د استرازینیکا ویکسین 45,00,000 خوراکونو هم په انتظار دي. شخصي کمپنیو ته هم د ویکسین راغوښتلو اجازه ورکړې سوې ده خو په حکومتي کچه یو کال تیرېدو پس هم د چا سره د ویکسین اخستول وزنامه نه ده سوې. طبي پوهان وایي په تیر یو کال کې ډیرو خلکو خپلوان او مشران بایللي. تر څو چې د کرونا یو رنزور هم وي نو مطلب په پاکستان کې کرونا سته او مشتبه احتیاط کول وي. رابعه پیر، یوسف امریکا،
دیوا، اسلام آباد. تاسو د اسلام آباد څخه د کرونا وایرس او د هغې د کال بشپړېدو په اړوند د پاکستان چې کوم مجموعي تصویر وو هغه تاسو سره بیا پیر وړاندې کړ چې څومره زیان په تیر کال کې دغه وایرس ټولو ته ورورس هوا خو د مهال زو بلوچستان ولوري ته چې د شپېتو کالو څخه زیات عمر کسانو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیل شوې دي. راځي چې تفصیلي د حمید سمسور په دغه ریپورت کې وګورو.
کرونا وایرس چې د ټول نړۍ اقتصادي اغیزمن کړی د تعلیم څنګه هم لدې زخه خوندینه د پاته د نورو هیوادو په شان په پاکستان کې هم له کرونا زخه و تعلیم ته ډیر زیان رسیدلې دي. که څه هم حکومت د تعلیمي زیان د کمولو لپاره انلاین زده کړې یا کلاسونه پیل کړي وو خو په بلوچستان کې ډیره زیاته استفاده ونه لیدل سولا. حکمت الله د کل عبد الله اوسیدونکو دی د تعلیمي زده کړو لپاره کوټه تراغلې دی. وی چې په تیر یو کال کې د تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی.
ساينس کالج کې ته ما ایډمیشن اخیستې دی او زه له خپل کلاسونو پړای مطلب راغلم سره شو پړای به کې هغه کورونا رااله د نو بیا آنلاین کلاسونه مشته اخیستې دي. نو دا مطلب بیا سی وی دی دا اوس په دا کلاسونه بجټ کوی نو بیا اوس مطلب کم تعداد هغه نو د کمپلیټ سوی بیا کالج مطلب بجټ کوی دا اوس په دې کومه کار نه جین نه راځي چې مطلب څنګه پړای سره سٹارټ شي برته دا خو دی دا و چې بای برته بند بیا برته پړای سره خراج برته کالج بند.
نوز د کوم کې هم د انلاین کلاسو پاک لویایي
آنلاین کلاسونه دا رقم دی چې ویل کیږي په درمیان کې نت خراب شي بیا موږ کلاسونه نو څوخسته نو په نه پاره خوند اخسته شي بیا سرجو سبا بیا نت خراب شي من د نت مسله و د آنلاین کلاسونه نه حاصل کیږي اوس موږ هغه رقم د پړای سفر نه دی اخسته.
څومره کووډ 19 نه چې سکول بند او هغه دی وجه نه زمونږه ډیر ټایم ضایع شو یو کال زمونږه ضایع شو واپس موږ هغه کلاس کې کښېناستلو او د نه علاوه چې موږ پړای کې مطلب ډیر ډل شو.
په بلوچستان کې د انلاین زده کړو په ضد باندې د شخصي سکولونو زده کوونکو له لوري یو شمیر احتجاجونه هم شوي وو. د شخصي سکولو د اتحادیه ویان نظر بړې سی وی 4500 سکولونه تړل سوي دي.
د بلوچستان مکمل آبادی د غربت لیکلي سره لاندې دي نو دلته د آنلاین تصور سیوه 0.5% خلک په کوټه کې اشرفیت د نت سہولت سره په ګرد بلوچستان کې بجلی نسنو ناته بنښ لکمې صرف په پرایویټ تعلیمي ادارو کې دا وخت موږ درنیم لک بچان د سکولان سره ووتل بیا بیرته نه رااله او دغه رقم لز زره استادان زموږ د کورونا له وجې متاثر شو او د دې شوبې سره مسلک د سټیشنری یا د ترانسپورټ په مټ کې چنور کوم خلکو کاروبار کوي.
د تعلیم د څنګه ماهر پروفیسور سراج کاکړوی
په ګرد دنیا کې به څونه زیان سوال دي موږ د دې صحیح اندازې نو سکواله خو موږ کوم دلته وینو خپل چاپیریال وینو ډیر سخت سنستاون په خپل کور کې ګورو خپل د کور ماشومان تیر کال بالکل اسم نه وای یو یو نیمه میاشت دوه میاشت د کلاسونو وسو او پر کور چې کوم د خلکو د خیالي شي آنلاین کلاسز به درته کومک ورکي یا د کور خپل زه په خپل ټیچر یم یعنی ما غو ضرورت کمی مانه ده 10% مې خپل بچیان ته نه درکړ پر داسې وبله چې دا یو کال زموږ د اډوکیشن د کیریر سره باید ماینس.
د بلوچستان د تعلیم د څنګ صوبایي سکتر شیرخان بازی ویل چې د کرونا له سبب زخه دلته تعلیمي بودیجه ډیره کم شوې ده.
دا تیر کال د وباله وجد کووډ له وجد هغه باندې کټول کېده نو اوس په دې کال کې موږ کوشش کوو چې هغه کمیم پرکو او د تعلیمي بجټ زیات کړو.
د تعلیم د څنګ مایرین وی چې بلوچستان حکومت د دلته په صوبه کې د تعلیم په څنګ کې د بیړني زوځ اعلان کړي د شخصي سکولونو او مالکانو ته د 15 کالو لپاره د پپور باندې معلم راسته وکي چې تعلیمي نظام زر تر زر بیرته پر خپل پښو ودرږي. حمید سمسور ویو ډیوا کوټه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د محل زو د یو بل ریپورت ولورې ته تاسو تم په سټوکو کې هم یادونه وکړه چې د پیښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی قضیه د دریو نورو ججانو بنچ تاسو ولیدا چې وګوري های کورټ د کوم قانون لاندې د دې قضیه اوریدنه کولای شي. تفصیل یې تاسو سره غون کړی عبدالرزاق په خپل ریپورت کې.
د پیښور های کورټ جسټیس مسرت هلالي او جسټیس ارشد علي باندې مشتمل دوه کسیزه بنچ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه کړې ده. د وکیلانو د وینا تر مخه عدالت یا د مقدمه د صوبایي حکومت لخوا ټاکل شوی وکیل په خواست د وړاندې نه جوړ کړی شوی درې کسیزه بنچ ته سپارلی.
چې په قضیه کې رامنځته شو قانوني چارو ته کتنه وکړي. یاد بینچ با دا فیصله کوي چې د پیښور ستر محکمه د ډاکټر شکیل اپریدی او قبایلی سیمو نورو قضیو ته د کم قانون تر مخه کتنه کولی شي. د ډاکټر شکیل اپریدی په قضیه کې وکیل ایډوکیټ لطیف اپریدی ویډیو ته ویل چې عدالت د ایډوکیټ جنرال په خواص دغه قضیه درې کسیزه بینچ ته د قانوني پیچیدګو د کتلو لپاره سپارلې ده.
الته کې چې کوم ریویژن په فاټا ټرایبونل کې د اف سی آر لاندې وو او دلته چې دفا 115 کا مدا د سیول پروسیجر کوډ یا په کریمنل لا کې 439 438 439 د ضبط فوجداری د فیری هغه ریویژن چې کوم دي چې هلته کې کوم شوي په فاټا ریویژن کې فاټا ټرایبونل کې چې کوم د نگرانی اپیلونه شوي یا درخواستونه شوي نو آیا هغه د دلته د های کورټ لاندې داسې ټریټ کیدی شي؟ نو یو قانوني مسله ده.
د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے سره په مرسته کولو تورن شکیل پریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی او وسنۍ خیبر ضلع اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د یو لا قانونه ګرځول شوي تنظیم سره د اړیکو په سر د 3 کالو د قید سزا اورولې وه. خورستو بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا تر 3 کالو راکم شوې وه. د ډاکټر شکیل اپریدی یو بل وکیل قمر ندیم ایډوکیټ وای چې هغه ته د یو وکیل په حیث هم دا اجازه نه ورکړل کیږي چې هغه د خپل موکل سره په جیل کې ملاقات وکړي. نو موله وای ډاکټر شکیل اپریدی خپل پیغام د کورنۍ د غړو د لاري د هغه سره شریکوي.
هر یو وکیل لیګل اعتراض دي چې هغه خپل کلاینټ سره هر وخت ملاقات دي شي خو دا صرف پابندی صرف پما باندې ده، یعنی د ډاکټر شکیل اپریدی وکیلانو باندې ده چې بای هغه سره نشي ملاوي دي. ګوري جی دغه سره ملاقات خو ډیر ضروری دی ځکه چې هغه پخپلا وایي چې بای یاره ما د کیس نه خبر کی چې کیس کې سکیږي. نو دا کیس نه خبرولو بهتري نظریه د وکیل ده ځکه چې نه رور پويږي په لیګل پروسیجر باندې، نه خزه پويږي، نه خوريانې پويږي چې څوک سره ملاويږي.
د ډاکټر شکیل اپریدی د وکیلانو د وینا تر مخه د کال 2014 راهسي د نوموړي د پوره سزا ختمولو اپیل په پخواني فاټا ټریبیونل کې د ځند ښکار وو او بیا چې پخواني فاټا په صبح کې ورګړ شو نو دا مقدمه هم د پیښور های کورټ ته منتقل کړ شو. نوموړی دا وخت د پنجاب ساحیوال خار په یو سخت امنیتي جیل کې قید دی.
د جی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو دا مهال زیو بل ریپورت ولوري ته چې د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې مسلمانانو د امریکای په تاریخ کې تر ټولو زیات ووټونه چولې او تفصیل یې د بخت او شاس خه په دغه ریپورت کې چې د امریکا غږ دی تاسو ته وړاندې کوو.
د صدر جو بایدن کابینه د امریکای په تاریخ کې داسې لومړی کابینه ده چې د ډیرو ټولنو خلک پکې ورګړ دي. د دې ترڅنګ د ځینې اسلامي ملکونو په ضد د بندیزونو ختمولو سره هم په امریکا کې د مسلمانانو د حقونو لپاره کار کوونکو ډلو د صدر بایدن ستاینه کړې ده. خو نور بیا وایي صدر بایدن له په دې اړه نور هم ډیر څه کول پکار دي. د امریکای کونسل اف مسلم ارګنایزیشن اسامه جمال په سکایپ وایي
مونږ د صدر بایدن نه هیله لرو چې په خپل کابینه کې نور ډیر تکړه تجربه کار او قابل امریکایي مسلمانان واخلي.
د امریکای آئین د مذهب یا اصل نسل په اساس چاله نوکری ورکول یا د نوکری نه د لری کولو اجازه نه ورکوي، خو په کابینه کې د مسلمانانو زیاته شمیره امریکایي مسلمانان په خپل ګټه غني. همدغسي په ورجینیا کې میشت د لیبیا میرمن ابراها اومیش هم غنی
not just in terms of individuals and leadership but you know he has
ذکر اختیاویم نزه پدیڑا نو ډیر سغواړم. دا د امریکای په تاریخ کې تر ټولو زیاته مشترکه کابینه ده، خو بیا هم د امریکای د مسلمانانو د ټولنې په نمائندګۍ پکې څوک هم نشته.
د صدر بایدن په انتظامیه کې مسلمانانو ته په وړه کچه څوکۍ ورکول شوې دي، لکه د پاکستان علي زیدی د موسمیاتو لچارو لومړی مرستیال سیکرټری دی. همدغه سره د بنگلاديش زین صدیقی ته د وایټ هاوس د ډیپټی چیف اف سټاف د مشاور څوکۍ ورکړل شوې ده، او فلسطینی ریما دودین ته د وایټ هاوس د قانوني چارو د ډیپټی ډایریکټری څوکۍ ورکړل شوې ده. په امریکا کې د مسلمانانو لپاره کارکونکو ډلو د صدر ترامپ انتظامیه ته یو شمیر نور نمونه هم ورکړي دي. اسامه جمال په اسکایپ وای
موږ سره خخ ډاکټران دي پوها د صحت کارکونکو دي چې په امریکا کې د صحت او اقتصاد په اړه مثبت بدلون راوستي شي ځکه موږ صدر بایدن انتظامیه تاسو کې پلار یو چې په ګډه ورسره کار وکړو
هر څه ک په انتظامیه کې په اوچتو څوکیو څوک مسلمان نشته خو د کانګرس
د جی وی ګرانولیدونکو او بریدونکو خبرونه هم په دې ځای پایته ورسېدل ز تاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر عبد حسین تاسو نه اخلو اجازه تاسو په لوی لاس بارو سلواړه او آباد اوسئ.